د مشال ډیو پرونو خبرونو کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه مني. وخت د ګرمي 2 بجې شوي د غړي ځوانانو غږ خبرونه تازان غړي دا نن د رسنیو د ازادۍ نړیوالا اورز منزل کیږي او همدغه راز د مای په لومبۍ نیټه د مزدور نړیوالا اورز و منزل شوله. نو پر دغه دوه موضوعاتو به نن له ځوانانو سره خبرې کوو، تاسو سره به خبرې کوو. او خو تر هر څه مخکې ورزو ظفر خان ته چې تاسو سره سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشه ولومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ضمانت غزولو درخواست رد کړ. نن په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ منځل کیږي او یو امریکایي عدالت یو افغان نسل امریکایي ته د بمی بریدونو د منصوبې جوړولو په تور سزا ورولې ده. د خبرونو تفصیل. نن سپریم کورټ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم د ضمانت غزولو درخواست رد کړ. نواز شریف له عدالت خواست کړی و چې ناروغه دی او ضمانت دی ورله وغزول شي. شریف ته نیب عدالت پروس کال په جولای کې له آمدن څخه د زیاتو پیسو په تور د لس کلن بند سزا ورولې ده. د مارچ په 18 شریف د شپږو هفتو په ضمانت خوشې شوی دی. د ضمانت موده د روانې میاشتې تر لسمې ده. د درخواست اورېدنې په مهال د تیر وخت برعکس د مسلم لیگ نون غړي او مشران له سپریم کورټه بهر نول. البته د هغه لور مریم نواز او د ګوند یو څو نور مشران د سپریم کورټ د ننور غلي وو. د مومند خلکو غوښتنه کړې چې هلته د ډیم جوړې دو د کار لپاره دی ټول خلک له مومند ضلع څخه واخیستل شي. یو ځایي مشر ګلزاده مومند پرون مشال ډیو ته ویل څه 2500 مشران د ډیم د پرانیستې دستوري ته ورغلي ول خو چا پرې نه خودل چې خپلې غوښتنې وزیر اعظم ته وړاندې کړي. د مومندو په ډیم د کار پرانیسته پرون وزیر اعظم عمران خان وکړه. چارواکي وایي د ډیم په جوړولو څخه باندې 300 ارب روپۍ مصرف راځي او دا به 800 میگاواټه بجلی پیدا کوي. د کورمی علي شیرزو اوسیدونکو له 13 ورځو راهسې په احتجاج دي. دوی په صده کې پرلت وهلې او د تیندو په شاملاتي ځمکه د غیر قانوني تعمیراتو د ودرولو غوښتنه کوي. په احتجاج کې شریک ملک تاج محمد اورکزی وای دغه یوه لنجمنه ځمکه ده او په عدالت کې په مقدمه هم روانه ده.
کچریمو مطالبات باندې سنجیدگی سره غور ور نه کړل شو، دا ودی مسمار نه کړل شو. مو مطالبات اونه منل شو، حل نه کړل شو. کنه ني مطالبات دي ناغنه بعد به سبا کې دي. شمو دا پلان وي سبا و ان شاء الله د ټولي خیمه رخلو ایسي دفتر مخ کې بلګو تورزه و التو.
بلخو د تیندو مشران یاد از مکه خپل جایداد ګڼي او وای په خپل از مکه د نور سیمونه درغلو خلکو قبضه نه مني. د تیندو پس مکه د دواړو غاړو ترمنځ جنگونه هم شوي دي. چارواکي وای کوشش کوي چې دغه مسلې حل راوباسي. نن په داسې حال کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ منځل کیږي چې په بیلابیلو هیوادونو کې د آزاد اروپا راډیو خبریالان له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. د آزاد اروپا راډیو سرپرستی مشر ډیزی سندلر بیگا په یو بیان کې ویلي دي چې خبریالان یې له لسیزو راهسې په خطرناکو سیمو کې خبریالي کوي چې دا هیڅکله اسان کار نه دی. نوموړی وایي د دې راډیو د بیلابیلو څانګو خبریالان له زیاتېدونکو مشکلاتو سره مخامخ دي. د مې په لومړۍ نیټه د مشال راډیو د قزاقي څانګې خبریاله ثانیه تویکین پولیسو د پښتنو لپاره ونیوله ځکه چې هغې د حکومت ضد مظاهرې په اړه خبریالي کوله. په بیان کې تیر کال په کابل کې د هغې برید یادونه شوې چې پکې د ازادۍ راډیو درې خبریالانو وژل شو. بیان زیاتوي چې په اسلام آباد کې د مشال راډیو دفتر له 13 میاشتو راهسې تړلی پروت دی. په افغانستان کې د خبریالانو خوندیتوب کمیټه ویلي دي چې د روان کال په بریدونو کې 4 خبریالان وژل شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه پرون په جلال آباد کې د رسنیو ازادۍ ورځ په مناسبت یو غونډه وکړه. وی ویل چې روان کال د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې په خبریالانو د تشدد 15 پیښې ثبت کړې دي چې پکې 3 د خزینو خبریالانو ضد وي. د ننګرهار د والی مرستیال تمیم عارف مومند وای حکومت د خبریالانو د ساتنې هڅې کوي او ژمن دی چې خبریالان بېل خنډه معلوماتو ته لاسرسی ولري. خبرونه له مشال لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه مشورتي لویه جرګه نن خپل سپارښتنې افغان حکومت ته وسپاري. د جرګې منتظمینو بیګا مشال رډیو ته وویل چې له 3200 زیاتو ګډونوالو یې په 150 کمیټیو کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پر وړاندیزونو او حدونو بحث وکړ. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ځینو نورو سیاستوالانو ترڅنګ طالبانو له جرګې بایکاټ اعلان کړی. لویه جرګه په داسې محل کېږي چې د مئی له لومړۍ په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي. یو امریکایي عدالت یو افغان نسله امریکایي وګړي ته د نیویارک زمکلاندې ریل پر نظام د بمی برید منصوبې جوړولو په تور د 10 کالو بند سزا اورولې. په 3 کلن نجیب الله زازی له ترهګرۍ سره د تړاو تورونه پوري شوي وو او د ټول عمري قید له سزا سره مخامخې دی شو، خو بلاهر یې د ترهګرۍ په ضد په جګړه کې له امریکایي چارواکو سره همکاري وکړه او ورسره یې مهم معلومات شریک کړل. د هغه وکیل وایي د زازی د قید موده پوره شوې او ډېر زر به خوشي شي. سرکاري وکیلانو جشن ته خواست وکړ چې زازی ته د 2010 میلادي کال د فبروري میاشت کې د مجرم ګرځېدو وروسته له امریکایي چارواکو سره همکاري کړي نو باید د قید وختي په سزا کې وشمارل شي. چارواکي وایي زازی د القاعده د اقداماتو په اړه معلومات لرل، نو ځکه د هغه مرسته ډیره مهمه وه. زازی په پاکستان کې د القاعده له ځینې مشرانو سره هم لیدلی او هلته یې د وسلو د استعمال روزنه ترلاسه کړې. زازی په عدالت کې د خپلې مقدمې په وخت بخنه وغوښته، وی ویل چې د القاعده د یو مشر انور الاولاکی د خطبو اورېدو د تندره وکړی وو. نجیب الله زازی په افغانستان کې زېږېدلی و، وروسته په ماشومتوب کې پاکستان ته تللی و او بیا د امریکا نیویارک ښار ته کډه شوی و. د خبرونو پای اوسم د موسم حال او د کرنسی او بیا اوري.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.60 روپیه شپېته پیسې غسل کیږي او په 1.20 روپیه شل پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.40 روپیه 50 پیسې او په 1.50 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.50 روپیه 50 پیسې او په 1.50 روپیه. د متحد عرب امارات درهم په 3.5 روپیه شپېته پیسې او په 3.5 روپیه 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 3.5 روپیه 80 پیسې او په 3.5 روپیه 90 پیسې. او یو افغانی په یورو په 3.5 پیسې غسل کیږي او په یورو په 5.5 پیسې خرڅول کیږي. او درې سو ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور، بنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم شل، بنو کې 14 او 21، ژوب کې 10 او 12، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 8 ډیګری سینټی ګریډ وي.
دنیا سره یو شانتی چلی دیشی
نن سبا کا پاکستان یا افغانستان کې موږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه.
د مشال په ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه مني. اوردونکو موږ به هڅه کوو چې د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دوو موضوعاتو خبرې وکړو. لومړی دا چې نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ مانځل کیږي. دا ور د دې ورځې هدف یا تیم د رسنیو جمهوریت. د ملګرو ملتونو مشر د رسنیو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت خپل بیان کې وایي چې شفاف او باوري معلوماتو ته د رسایي بغیر هیڅ قسمه جمهوریت نشي مکملې دی یا بشپړې دی. او بل موضوع دا ده چې د مای په لومبۍ نیټه د مزدورانو نړیواله ورځ ومانځل شوله. نو پر دغه دواړو موضوعاتو به له ځوانانو سره نن خبرې کوو. تاسې هم کولی شئ چې موږ سره د ټلیفون، سکایپ او فیسبوک د لارې په پروګرام کې برخه واخلئ.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دیش میرو زنګ ووهئ:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلیرویش دریس و پینزا
سفر سفر سلور سوشل دوویش یوولس سلیرویش سلور سو و پینزا
پا سکایپ هم راتا زنگ و حلیشه
پتا مودا مشال راڈیو
ترسن یہ دا مشال دا فیس بک پانے پر میسنجر ہم راتا لکھلے پیغام پر خو دیشے
مشال دوزوانان غو خبرونه تا غوګسته په فیسبوک باندې چې موږ کوم ویډیو به پرومو ده نو په هغه هم تاسو خپل څرګندونه پر خودل شي او تاسو نه هم به دغه پښتنه وی چې تاسو څنګه ګوري د رسنیو ازادۍ ته تاسو څنګه ګوري چې آیا نن سبا تاسو په سیمه کې تاسو په وطن کې یا په نړۍ کې میډیا رسنی هغه څومره ازادي دي کغه مرکزی رسنی دي او کغه دغه راز ټولنیز رسنی دي او موږ هم پر دغه موضوع به خبرې کوو اوردونکو زه بیا هم تاسو مې چې نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ منځل کیږي دا وره د دې ورځې هدف یا تیم دی رسنیو او جمهوریت د ملګرو ملتونو مشر د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په مناسبت خپل بیان کې وایي چې شفاف او باوري معلوماتو ته د رسنیو بغیر هیڅ قسم جمهوریت نشي مکمل دی نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ پر داسې مهال مانځل کیږي چې د ازادې اروپا راډیو خبریالان له یو لړ ګواښونو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي د ازادې اروپا راډیو سرپرست مشرې په یو بیان کې د دې ادارې د خبریالانو د کار ستاینه کړې تیر کال د ازادۍ ریډیو درې خبریالان په کابل کې په یو برید کې وژل شول او په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر له تیرو پنځه لسو میاشتو راهیسې تړلې پروت دی نو لومبې هم په دې اړه دا راپور اورو
نن د مې د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده ازادۍ راډیو دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې خبریالانې په بېلابېلو هیوادونو کې له ګڼو او زیاتېدونکو ګواښونو سره لاس ګریوان دي د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو سرپرسته مشره دیزی سنلر په دې مناسبت وایي چې دې راډیو په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ له ګڼ شمېر خطرناکو هیوادونو څخه راپورونه برابر کړي دي چې دا کوم اسانه کار نه دی خو د حکومتونو زیاتېدونکي بې پروا اقدامات او برید کوونکو ته معافیت ورکول هغه ګواښونه چې د دې رسنۍ خبریالان ورسره لاس ګریوان دي لا زیاتوي میرمن سندلر وایي دا خبریالان چې په زړورتیا او په کلکه اراده راپورونه برابروي د ستاینې وړ دي په افغانستان کې د ازادۍ راډیو درې خبریالان سباون کاکړ عبدالله هنانزای او فرشته محرم دورانی تیر کال په کابل کې په یو انتحاري حمله کې ووژل شول په داسې حال کې چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ازادۍ راډیو خبریالان په ډیرو خطرناکو شرایطو کې کار کوي د ازادۍ راډیو د خبریالانو پر وړاندې په نورو هیوادونو کې هم جدي ننګونې پرتې دي په یو وروستي مورد کې د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو د قزاقي څانګې خبریاله سانیا توکین په پلازمینه کې هغه مهال پولیسو د تحقیقاتو لپاره ونیول چې د سه شنبه ورځې په مظاهرو کې د لسګونو نیول شویو فعالانو د برخلیک په اړه د معلوماتو غوښتنه یې کوله اعتراض کوونکو د سیاسي زندانیانو د خلاصون او د روانې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تحریم غوښتنه کوله په پاکستان کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې دفتر په پلازمینه اسلام آباد کې له پنځه لسو میاشتو راهیسې بند دی د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې ISI مشال راډیو د پاکستان د ملي ګټو پر ضد په خبرونو تورنه کړې ده خو مشال راډیو چې په قبایلی سیمو کې خورا زیات مینوال او اوریدونکي لري د یوې بېساري راډیو په توګه خپلو خبرونو ته دوام ورکوي
مشال د ځوانانو غږ خبرونه ته غوږستې زموږ همکار احمد تکل تاسو دغه راپور وړاندې کوو او اوریدونکو د پردې لزوانانو سره هم خبرې کوو د خبر پختونخوا د صوابي پونتون د جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله همدرد چې د ټولنیزو رسنیو په څانګه کې د فیل ډیګري هم ترلاسه کړې موږ ته دا وخت د ټلیفون په کرخه دی ضیا ډېر ډېر سلام شي وعلیکم السلام او انیس الرحمن صاحب چې ځوان خبریال دی او د غراز د ټولنیزو رسنیو فعال غړی هم دی هلته کې هغه هم خپل هلې ځلې پر مخ بیایي او له دوی سره هم خبرې کوو انیس الرحمن صاحب تاسو هم ډېر ستړي مشئ ډیر زیاته مننه. لومبه تاسو راځم زیا که تاسو د دغه کومو د ملګرو ملتونو مشر دی، د هغه خبره تاسو اوریدلی وی څنګه چې ما وختي هم ویل چې هغه دا خبره کړی ده چې دا نننې چې کوم تھیم دی د دغه ورځې په مناسبت سره، نو هغه دا دی چې جمهوریت او رسنۍ. دوی دا وایي چې د شفاف او باوري معلوماتو ته د رسنۍ بغیر هیڅ قسمه جمهوریت نشي مکمل دی. څه وایي تاسو؟
اسرائیل محمد سے جب ملگری ملتنو چکم مشر کم تیم ورکڑے دے، نو دا بنیادی طور باندے دا خبر دا چکم جمہوریت سرا آگی جورنلیزم یا دا رسنو چکم ازادی دا دا وصل تلیلی شوی دی. جدید ریاست کی دی ریاست چکم دے نو سلور استنی مخی بدا دری ہو جکم بائی کے موقع ننو پارلمان بو انتظامی بو اوسی ور سرا دا جورنلیزم یا میڈیا چی دے جمہوریت یا جمہوریت دعوی کی اور پارلیمانی نظام فریڈم یا داغے کی اور حواد کی اور وطن کی میڈیا آزاد ہوئی نمنگ ددی مطلب داوی جمہوریت ان تڑی ریات مضبوط تھے ان چیز پر میڈیا باندھ پابندی ہوئی ددی مانے رہی جمہوریت ڈر جات کمزور ہے دا بالکل لازم و ملزوم دی او دا سو ورلڈ اکثر پریس فریڈم پر بارے کی چکم دین اور امریکا چکم بانی مشران ہو کرا تھا تھامس جیفرسن اگر ویلی چیرا پدی وقت کی دنیا کی زمون د ټولو چې کما سکیورټی دا کم تحفظ دی او په یو شیش کې دی هغه دا چې میډیا دی آزاد دی کله میډیا آزاد دی نو ټول خلکو ته تحفظ هم دی خبرې نشي پټې دی چې څه مسلې شي هغه مخې ته راځي نو اتوماتیکلی مسلې حل کیږي کوم هیوادونه کوم ملکونه چې هغه کم دی نو دغه کې الټا امیریت یا هغه خلک چې کم دی نو خپل عوامو ته میډیا ته جاری نه ورکي هغه ملکونه کې جمهوریت هم دی الټا د انساني یا بشري حقوقونو داغی تحفظ ہم نے نور سیاسی یا جمہوری قوتوں یا سیاسی پارٹی یا سیاست اوورال نظام کی ہر وقت پیدا ہو باندھی جرنلزم کا سارا کیا بنیادی ضرورت ہے چڑا سنے بازادی
زیادہ سے نبا داغ پختون ہم کو لکت سنگ اچھے سور جمب کی دا پاکستان دا فوز ویان دا آصف غفور پا پینڈے کی وی خبری غونڈی تا ہوئے لکا پا نل سوا یو او یایم کی دا پاکستان رسنی ازاد وی هاگا وقت دا سی رسنی وی لکا چی سنگا وستی نو که دیشی چی پاکستان نوی مات شوی که دیشی چی بنگلدیش دا پاکستان نوی جدا شوی نو دغی بانی با هم تاسی خبری کوی او دا با هم را توای چی آیا نن سبا دا غلطه که پا مرکزی رسنی وی یا چې کوم ټولنیز رسنۍ دي هغه څومره آزاد دي. خو تاسو راځم باندې سورامان صاحب تاسو دا وخت موږ سره خبره د ټلیفون په کر خسته تاسو په دغه راپور کې هم واردل چې په افغانستان کې یو شمیر خبريالانو جون له لاس اور کړ څنګه ګوري دغه تا کې د رسنۍ آزادۍ ته څنګه ګوري او څه غوښنه دي خبريالانو ته؟
سلام پیش کوم چې کم تیر کال په یو ځانمرګي برید کې لس د افغانستان جانستان په کابل پلازمینه کې چې شهیدان کړی شو او یو زمونږ خوږ ملګری چې هغه د بی بی سی خبریالو په خوست کې شهید کړی شو. بالکل دلته چې دی ننګونې ډېرې زیاتې دي د افغانستان کې دننه. افغانستان چې دی یو جنگ په حالت کې دی، په بیا په جنگ په حالت کې جرنلزم کول دی سخت شرایط لري. تاسو ګورئ چې په 2013 کې موږ تقریبا 21 خبريالان د لاس اور کړیو او تقریبا 30 نور چې هغه یا ټپین کړی شوی یا زخمیان کړی شوی یا چې هغه مختلف خلکو وهلی باغې کې د دولت کسان هم او غیر دولتي کسان هم او تقریبا 1.5 داسې نورې قضیه وي چې هغه کې د خبريالانو ته په ټلیفون دلارې یا د فیسبوک دلارې یا د نورو لارو نه واخونه شوي او هغه ثبت شوي دي. په افغانستان کې د نن دا وخت تقریبا منګه د 200 نه زیاتې ریډیوګان لرو، تقریبا 15 منګه تلویزیون لرو. اوس دې لا فکر زیات شوی دی، دا فکر زه د 2014 ویمه. او په زرګون نه زیاتې منګه آنلاین او وسره ورځپاڼې او میګزین لرو. نو دا تقریبا کو تاسو وګورئ د 100,000 کسان دا وخت د افغانستان په دغه برخه کې خلک مصروف دي. چې دا د 2014 ډیټا ده، په هغې نه وروسته چې دی بیا بله ډیټا راغلی چې کو بیا زه غواړم هغه تاسو سره بیا لږ وروسته
کوم. سمه.
او دا وخت په افغانستان کې سږ کال مونږ دغه یو کار وکړ د افغانستان خبریالانو، چې افغانستان کې د معلوماتو ته د لاسرسي قانون جوړ کړی شو. هغه د افغانستان پارلمنت نه، د افغانستان د کابینې نه، او بیا د عدلیې وزارت نه هغه پاس کړی شو، او دا اوس یو هغه قانوني بڼه لري، او په هغه کې کمیشن هم جوړ کړی شوی دی چې شپږ کسان لري چې څوک د معلوماتو ته لاسرسي ضرورت ګڼي هغه به هغه کمیشن ته خپل درخواست ورکوي، او د هغې د لارې به هغه ته معلومات ورکړل کېږي چې هغه فری دی، په هغې باندې هېڅ قسمه فیس نشته دی. دا یو غټه لاسته راوړنه سکه زمونږ د خبریالانو وا. چې کوم چیلنجونه تاسو کومه خبره وکړه چې کومې ننګونې دي، هغه همدغه دي چې په افغانستان کې د ننه پروفیشنلیزم ډېر زیات کم دی. د هغې وجه دا ده چې دلته چې زمونږ کومې ادارې وي چې په هغې کې په ځانګړې توګه باندې یونیورسټیانې دي، پوهنتونونه دي، په هغې کې اوسه پورې د بچلر پورې یعنی د لیسانس پورې زده کړې دي د جرنالیزم.
بالکل
ماسترس ته
بالکل په دغه به هم خبر کوو. انیس الرحمن پر دغه به
چیلنج ستاسو ته وایم چې هغه ننګونې کمې دي، هغه همدغه دي چې دوی خلک دغه ایډرس کولی نه شي، دغه ورته راتلی نه شي چې مونږه څنګه خپل مسلک په مخ په وړاندې ویزو.
بالکل همدغه پوښتنه به هم ستاسو نه کوو چې څرنګه دغه ځوانان چې کوم خبریالان دي دوی څنګه کولی شي خپل کار هم مخې ته یوسي او خپل ځان هم وژغوري. پر دغه به هم خبرې کوو تاسو سره. او زیورمان او بخي نیسورمان تاسو هم دغه پښتنه زه پرېدم چې څنګه چې ضیا ویل چې رسنۍ هغه نیخ په نیقله جمهوریت سره تړل شوی دي، نو څنګه چې تاسو ویل چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو ژوند له لاسه ورکړ، نو څه ګوري چې ستاسو په خیال باندې دغلته کې دی جمهوریت ته څومره تاوان رسولی دی یا رسولی چې دغه پوښتنه زه تاسو ته پرېږدم. خو ضیا که تاسو چې ما کومه پوښتنه پرېښودې و د هغې څه ځواب به راکوئ چې آیا دا وخت په پاکستان کې څومره ټولنیزې رسنۍ او مرکزي رسنۍ آزادې دي؟
سره ممن سے مختلف حکومتوں نے چیری یا حیوات کی چکم میڈیا اداری یا چراغ کم ترجمان یا حکومتی ترجمان چی یا ریاست ترجمان ہر ہمیشہ دا دعوت کی چڑھے آزادی یا اسکولار سے ٹھیک ٹھاک روان گی ادادی ادادی وہ حالات چڑھ تو ہم چکم دین اور آگا شان دی چنگ چ حکومت بیان ہوئی اگلی بنیادی وجہ چې تیر کال پر 2013 کے په دنیا کې چې کوم دی نو سلور نوي جرنلستان وجود شي، یعنی په یو کال کې سلور نوي جرنلستان خپل سر نه تیر شوي دي او چې کوم دی نو ژوند بدللی دی. دغه شان په پاکستان کې په تیرو 5 کالونو کې شپږویشت جرنلستان چې کوم دی وجود شوي دي، او د هغې نه د افسوس خبره دا ده چې شپږویشت کسان چې کوم وجود شوي دي د هغې په مرګ کې چاته سزا هم نه ده شوې. یو کس هم چې کوم دی نو په چا باندې فرد جرم نه دی عاید شوی، نو داسې انداز باندې وجود شوي دي.
نو
د قاتل لکه قاتل هم دا معلوم
بالکل نو زیات چې د پوز
پاکستان چې پاکستان چې کومه دعوه کوي که نه چېره دا د فوج د ترجمان چې کومه دعوه کړې ده هغه په دې بنسټ باندې بې بنیاده ده چې د هغې وجه دا ده چې دې وخت کې پاکستان د کال 2019 ورلد پریس فریډم انډیکس چې دی کوم چې آر ایس ایف یا رپورټرز سان فرنټیرز یا رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز هغه اداره را کوم چې د ټولې دنیا په نړیوال چې جرنالیزم باندې تحقیق کی هغه چې کوم رپورټ ورکړی دی نو یو سل او اتیا ملکونو کې د وخت پاکستان په یو سل او 2 نمبر باندې دی، او دا د افسوس خبره چې په یو سل اتیا کې په یو سل 2 نمبر باندې مونږ یو په دنیا کې د مزارع په حساب باندې، او د هغې باوجود سوګا دا وو کې دا دعوه سیاسي دعوه کېدی شي خو حقیقت سره لکه هغه کوم سټیټسټکس دي کوم اعداد شمار دي کوم تحقیق دی هغه دا هغې سره سمون نه خوري. تاسو د تاسو چیک ریپبلک دی د چیک ریپبلک تاسو چې دغلته دا په هغه لیست کې ما کتنه ده تقریبا 40 نمبر کې د چیک ریپبلک څنګه ورکوټه وانته ملکي هغه پاکستان راک ملکي د جمهوریت هم دی دلته او دلته د پرېس فریډم چې دی دلته سنسرشپ دی دلته چې کومه میډیا چې کوم مشهور انکران دي نه سبا ټول د روزګار نه وتی دي تاسو خپل ریډیو چینل یاد کو پاره پابندی لګی دي دا چې بلا قسمه اداري دي د بلوچستان چې کومه نه منته مضبوط आवाज نه راځي چې ترالي مون مشهور اخبارو نه کته مون تر بلوچستان حالات خبرې خبر شي راشه د نورو سیمو یعنی فاټا کې چې کومه نه وایي وایي شف امریکا یا مشال ریډیو ریلی چی خلک اوري راغې په وجه باندې چې په باندې دا په ارزې کې دا مسله
زیات دي حالت دی حالت په کتو سره تاسو بیا څو ګوري چې د پوه ویان چې کومه خبره کړې ده په دغه کې به څومره حقیقت ته غوي ک په 1901 کې د پاکستان رسنۍ آزاد وي هغه په پوز باندې نیوکه کوله هغه په سیاستوالانو باندې نیوکه کوله نو کې دی چې دغه نو رامست شوی بنگلاديش د پاکستان نه نوی جدا شوی ته دوی په دې خبره کې به څومره صداقت دي
دا بالکل دا خبره چې لري په دې خبره کې وزن شته دا خبره کې نو وزن لري چې سواخ هغه نیمه سوا یو یم کې لري چې دا د جنگ نه مخکې کوم حالات وو نو هغه اوس کې چې پاکستان کې باندې میډیا و نو نړیواله میډیا به موږ ته خبر راکوي د پاکستان میډیا موږ ته چې ټیک ټاک دي پاکستان خو څه مخ سره روان دي دا دی اخر کې بیا چې کوم نو کوم کریډیټ په صدمت یو چې کریډیټ هغه کو کته ورې چې زمونږ نه هو نیم وطن زمونږ ملاله نو دا د افسوس خبرې دا اغه مطلب دا و دا چې را کین کیس نن سبا چې سوشل میډیا دا یا دمر درسنو چې کوم نو نور ذریعہ راغلي دي که دا و نو دي شي هغه وخت کې پاکستان دغه نو راشي خو موږ په کار دی چې کوم خبره دا ایس پی آر چې کوم دی نه جن لري نو هغه ته دا په کار چې موږ ته اخر دغه نو اوسم چې کوم نو دغه نه ذکر وکړو او دا شی حالات بیا پیدا نه کو چې کوم په دغه پریس کانفرنس کې تاسو سوال کړی حامد میر د پاکستان یو نوموړی او سینیئر ساتي دی هغه ته پوښتنه وکړه جنرل شپ تاسو مته دا وایي چې دا د کچرتا تاسو چې کوم الزامات پر مختلف سیاسي ګوند باندې لګوي یا پولیټیکل مومنت چې دی د پښتنو نو آیا د دې کوم راوغولو پروګرام ته او دې دا جواب ورکړي نو خدای نه اور کی اجازه ورنکو هم په لری پریس کانفرنس کې ټول یې نه کاته
بالکل
دا شي چې دا ټول معلوم دي او خلکو ته پاتې خو دا به مره ما چې څو چې تاسو موږ دپلې نه کوو دا نه او دا بیان سیاسي هدف پوری یا دا عدد شمار هدف پوری څه کوم نه ټیک نه دی کانټیکس چې کوم دی چې دونه سوا یو یا کی چې پاکستان میډیا یا میډیا دومره وا چې کوم نن سبا دا یقینا دا خبره ټیک دی چې نن هغه ورځ نه دا چې میډیا کوي خبره په مین سټریم میډیا کې سنسر کی د سوشل میډیا په ذریعہ باندې موږ د مومن په خراشي موږ د خیسور په خراشي موږ چې کوم نه د بم د مکو موږ د لین ماینز موږ هغه مسائل موږ مخه ته راځي یا دا کوم مین سټریم میډیا باندې نه راځي د سوشل میډیا په ذریعہ باندې موږ راځي یقینا دی وخت کې د میډیا باندې حکومت تی په باندې هر څه راځي سوشل میډیا دا غو متقابل په توګه باندې مخه ته راځي
بالکل زیا بالکل زیا په فیسبوک باندې چمتو وزیر لیکي چې باید خبريالان هغه هم به طرف پاتې شي پردې به هم تاسو موږ سره خبرې کوي موږ تبا جواب راکو چې تاسو په خیال باندې د خبريالانو به څه ذمہواري جوړيږي او لدې سره تړلې پښتنه به دا هم وي چې بي بي سي او دغه راز ډان رسپانډ دا موضوع ډیر راپورته کړی دی چې په ټولنیزو رسنیو کې څه هم ډیر غټي دي خو یو تاوان دا دی چې په دې رسنیو کې د زنو خلکو لخوا د زنو خبريالانو ضد کمپاینونه هم چلول کیږي د غوښ شهرت ته تاوان رسي بیا په غوښوک باور نه کوي دغه پښتنه به هم تاسو ځوابوي خو نسورمان تاسو چې ما کومه پښتنه پرې خو دی و چې زیا وختي دغه خبره وکړه چې جمهوریت او رسنی هغه د یو بل سره تړل شوی دی نو تاسو ول چې تاسو هیواد کې دغلت په افغانستان کې رسنی یا خبريان لډیرو مسلو سره مخ دي نو څه ګوري چې دغه جمهوریت ته څومره تاوان رسول دی یا رسول شي نور
وګوره هغه زیولاسیا چې کوم وختي ډیفینیشن وکړ هغه طرف ته نور ځنه زمزګه چې ماغه معلومات د هر چا لپاره دي خو زه تاسو دا وایم چې د افغانستان اساسي قانون کې دا وخت درې ماده د مطبوعاتو یا د رسنیو د ازادۍ په حق باندې راغري دي چې هغه د چکلا 911 یا د نوې رژیم جوړ شو د افغانستان کې او د اساسي قانون یا د افغانستان کانسټیټیوشن لپاره لوی جرګه راوغوښتل شو نو په هغه کې درې ماده صرف د افغانستان د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو لپاره ځانګړې شوې مخکې چې څنګه حکومتونه تیر شوی په افغانستان کې په هغه کې د ته هیڅ ونده نه ورکړل شوې او نه په هغه په قانون کې چې کوم اساسي قانوني او په هغه کې وته نه کوم ماده مشخص شوی و او نه د افغانستان په حق له کوم مطبوعاتو یا کومونو هغه هم ډیر زیات سنسور و ځکه چې کوم ځای وخت ته ګوري په هغه وخت کې د افغانستان کې اخبار او رسپانه وا هغه به د دولت له مخې چاپ کېده او به مغه به چې تقسیم کېده تقسیمېده خصوصي د پټوګه باندې چې د چار رسپانه یا بل څه نشو چلول هغه وخت په تلویزیون یا دا شین دومره عام نو خو دغه چې کوم رسپانه وي یا اخبارونه یا مجلې وي دانشو چلیدره خو وس چې د په زورګونو باندې چې د افغانستان کې چلیږي بل طرف ته تاسو ګورئ چې خو په ماسکو کې ناسته کېږي چې کوم د طالبانو او د افغانستان د سیاسي مشرانو ترمنځ خبرې کېږي، بیا چې دی په قطر ته یو ډیلیګیشن جوړیږي، په هغې وروسته بیا تاسو ګورئ چې په افغانستان کې نن چې کومه لویه جرګه ختمه شوه، په هغې کې په ځانګړي توګه باندې خبریالانو ته ونډه ورکړل شوې وه چې خبریالان به په دغو شیانو کې برخه اخلي او دوی به خپله خبره هلته کوي. نو د دې مطلب دا شو چې په افغانستان کې چې کوم دا وخت جمهوریت دی، جمهوري نظام دی، په هغې کې د خبریالان یا د بیان ازادي لا پیاوړې شوې ده خو کمزورې شوې نه ده. خو د دې تر څنګ چې موږ وګورو چې دا بیان ازادي چې دلته څومره زیاته شوې ده، دومره یې هم جمهوریت ته یو څه نقصان رسولی. هغه وجه دا ده چې د بیان ازادي په نوره نړۍ کې دلته را انتقال شوې ده، خو چې د کوم جمهوري نظام دی هغه سي نه ده انتقال شوی، او دلته صحیح په عملي توګه باندې خلک ورسره اموخته نه دي. ولې چې په افغانستان کې دې نه مخکې یا جنګونو یا په دوی باندې مختلف قانونونه تحمیل کړی شوي وو په زوره باندې، اوس دوی ته چې خوښه ورکړل شوې ده، نو د افغانستان خلک د هغې سره ناشنا دي، اموخته نه دي ورسره، نه بلد دي ورسره. نو په دې اساس باندې هغه جمهوري برخه کمزورې ده، خو د بیان ازادي او یاد خبریالانو چې کومه تګلاره ده، کو هغه ریډیو دی یا چې دی ټلویزیون دی یا نور دی، هغه ډیره پیاوړی ده.
انیس الرحمن ډیر زیات وبخي تاسو چې وختي ویلي چې دومره خبریالان وژل شو، شاوخوا نه خبریالان تاسو یاد کړل چې هغه تیر کال په افغانستان کې وژل شوی، نو آیا دغه په بیان ازادۍ باندې گزار نه دی؟ دغه خبریالان نه مني کوي چې هغه په خلاص مټ باندې خپل غږ راپورته کړي، خپل خبرو کې خپل خبریالي وکړي.
ګورم ومن صاحب دلته خو چې دی جنگ روانه، تاسو ګورئ چې کله
خو زه هم دغه ما کپرس کا چې دغه د بیان ازادي متاثر کیږي، نو نیغ په نیغه باغه جمهوریت ته تاوان رسی کنه.
بالکل برسیږي، خامہ خبر رسیږي. خو زما ته هدف داده چې کوم خبریانان دلته وژل شوی دي، وسه پورې په هغه کې داسې کم قضیه نه راغلي چې هغه جمهوریت قوتونو وژلي. ځکه یو دلته طالبان جمهوریت نه مني یا داعش نه مني، چې کوم زمونږ خبریانان وژل شوی په کابل کې په برید وشو، انتظار وشو، ځانمر کې برید وشو، هغه داعش وکړ او داعش هغه ومنل. خو داعش خو چې دی د جمهوري نظام برخه نه ده، او هغه چې دی جمهوري نظام غوښتون کې نه دي. نو دغه شیان چې کله وژل کېږي وهل کېږي، نو خامخا به دا چې دی جمهوري نظام ته نقصان رسوي. ځکه چې میډیا د جمهوري نظام ته قوت ورکوي، د هغې څارنه کوي، خلکو پوهوي، خلکو ته پوهاوی ورکوي. ځکه چې جمهوري نظام صرف او صرف د بیان ازادۍ ته اجازت ورکوي، بل هیڅ داسې نظام نشته دی چې هغوی د بیان ازادۍ ته اجازت ورکوي. په افغانستان کې دا یو اوږده سلسله ده، ځکه وخت کم دی.
بالکل انیس الرحمن بالکل
د خبریالان افغانستان کې خوندې نه دي، خو د بیان ازادي ډېره ده.
بالکل. خو انیس الرحمن اوس همدغه تاسو ته چې دغه کوم غیر جمهوري قوتونه دي چې کوم جمهوریت ته تاوان رسوي، چې کوم خبریالانو ته تاوان رسوي، د دغې مخنیوي آیا په امریکا، یورپ او داسې نورو هیوادونو کې ناس چې کوم پښتانه دي هغه د دغه مخه نشینی؟ ولی همدغه پختره به تاسو جواب وي. خو تاسو سره زما زیولا همدر صاحب، تاسو ته ما وختي کومه پښتنه پرېښودې و چې څه وایي تاسو چې آیا کمی خبریالان دي، آیا هغوی ته هم بې طرفه خبریالي په کار ده؟ هغوی څرنګه کولی شي چې خپل ځان مجغوري او دغه خپل مشن هم مخته بوزي؟ او بله دا پوښتنه چې بی بی سي او ډان پر دې باندې کار کړی دی د پرون راهیسې، ګورم هغوی وایي چې داسې هم کیږي چې دغه ټولنیز رسنۍ کارول کیږي د ځینو خبریالانو ضد، څنګه ګوري دغه هر څه ته؟
اصل کې سوال مو مسد جرنالیزم د شوبه چې دا زمونږ د صحافت چې دی د کی ډیر کم خلک دي. کم خلک مطلب دا چې یو اداره یو دفتر د اخبار یا د ریډیو پای کې ډیر بیا سټافي 50 کسان دي، کډاغې نه ډیر سیو شي 100 کسان دي، کډاغې نه سیو شي 200 کسان دي. لکه دا چې اداره په پاکستان کې و یا چې بیچ یې کې و یا په جرګونو کسان دي، همیشه یو څو خلک دي. او چې یو څو جرنالستان دي او غي خبر ورکړي، نو په معاشره کې د مختلف سیاسي ګوندونو د مختلف ریاست مو ادارو ترمنځ یو جنگ روان وي. نو دا وی ترمنځ د اقتدار جنگونو کې او د سیاسي جنگونو کې همیشه چې کم دی، نو هر یو ګوند غواړي چې زما د خوخي خبره وکړي شي. جرنالیست چې هغه ته پکار دي کوم چې چمتو وزیر خبره وکړه مختنه وکړه چې آیا جرنالیستان چې کوم دی نو دي داغي خپل قصور دی چې دی جانبداري مسله دا نه ده. مسله دا ده چې جرنالیست چې کوم دی همیشه په داسې پوزیشن باندې وي چې دې کړي خبره وکړي کا خبره حقیقت هم وي نو هغه د یو ګوند خلاف مفادو خلاف وي یا د یو خاص طبقې خلاف وي ځکه چې د چا په حق کې خوب وي او د چا په خلاف وي ځکه چې خبر خپل یو خبر وي یا یو خبر راغی او په خبر کې چې کوم دی جرنالیست خبر ورکړ اوس هغه یو سیاسي ګوند یا د حکومت یا د ریاستي ادارې خلاف ځي یا د هغوی مفاداتو خلاف ځي هغوی تاسو چلو کې چې هغوی سره سوشل میډیا باندې کنټینیو هغوی ورته سولې کې شابه ته کنځلې شروع
کړه
او دا به کېده د دې اعتراف شوی د سورې مخکې تاسو کتلو د یو پاکستان حکومت چې کوم دی نو دی وکی پاکستان تحریک انصاف هغه چې کوم سوشل میډیا مشر و اگر هغه بڑے ګیلې وکړي تاسو په موږ باندې صحافیانو ته بڑے کنځلې وکړي خراب کړي او اخر کې ډېره خپله خبره نوشته شوی
د
دې مطلب دا دی چې دا اعتراف دی چې دا به کېده چې سوشل میډیا باندې د مسلم لیگ نون د شان د پی ٹی آی جماعت اسلامي د پی ٹی ایم د هر ګوند د هر یو موومنٹ چې کوم ورکړی دی او وی چې مخالف دا یو خبره وایي چې راغي مفادات سره سمون نه خوري نو هغه دې ته کنځلې شروع شوه دغه وخت کې د ټولو نه زیات چې کوم دی نو دی وخت کې هغه ان دی لائن اف فایر ورته موږ وایو چې کوم د ټولو نه زیات سخت پوزیشن باندې دی او د خبريال دی چې جرنل سیاست دانان هغه په تعداد کې وی اقتدار کې وی هغه پوزیشن کې وی او چې جرنالیست کوم دی نو تاسو ته وایي چې په پاکستان کې 26 یا شپږش جرنالیستان کا وجلی شوې پاتې یو کس ته ځان نه ملای شو د دې څه مطلب دی د دې دا مطلب دی چې کوم خلکو وجلی دي ا دغه زړه ور دي چې هغه مواخذه نشي کېږي دا مطلب دی د دې به مطلب دی چې جرنالیستان یا خبريالان دومره کمزوري دي چې ټولې دنیا د انصاف او خبرونو ورکی او خپل شپږش کسانو لپاره چې ته ځان نشي ورکول دا د دې ریاست یا د دې د شپږش واره شو د دې غیر جانبدار نه و
سمه
دې چې بلا خلکو با یو یو ستوري باندې انویسټیګیټ او ستوري باندې هغه بل ډیر زیات مهنت کړی او بل ډیر پګراه باندې اولستا چې کوم خبر رسول شي دي نه
سمه
اولس مونږ دې حق او د دې حق د پاره جرنالستان چې کوم حالات نه کیږي او په کوم تنخواه کې او کوم حالات کې تاسو جرنالستانو ته پټه ده تاسو په خپل جرنالستي مونږ مونږ ته دا پټه دي چې مونږ ستوري دي مونږ کولیګز دي مونږ سینیئرز دي مونږ جونیئرز دي دا خره چې دغه په میډیا کې کار کوي ته غریبانو ته څو څو مشت خزانه نه مېرې ویراسه خو راغي په وجود دی راځي عوامو ته دغه ورکی نو پدې کې چې کله دی پارټي شي پارټي کې نه ولکه یو خبر داش ورکی چې راغي کې یو ګونتا یا یو دغه ته راغي په اختلافي نظر دی نو هغه د پوزیشن او د ډیګریټ کیو دغه لونکی کریکټر اساسینیشن مطلب چې دغه اخلاقي
شهرت ته تاوان رسي بالکل
یا د سرچ شهرت ته ولا تاوان رسي او هغه داسې ټریټس ورکی او اني شي بای باندې ټینګ شروع شي کنځلې ورته کیږي په داسې طریقو په داسې وخت کې چې څنګه جرنالیزم ته یو ډېر کار دی او ډېر څه وایي هر خلکو کار نه
مننه تاسو نور هم خبرې کوو خو یو ردون کې د وخت راځي ټلیفون پکړ خې دوی ته وردو فاروقي ورغځي صاحب فاروقي صاحب د ورغځونه په خیر او څه بویل غواړي مننه بوي
بالکل سلامونه تاسو مو ته مېلمانو ته هم سلام علیکم او دل خو دا غوړم لکه اوس کې وګوره سوشل میډیا د غلې په حال لکه مکمل خبر شې کوي کنه
ها
او د مو قبایل حکومت د اوس دین هم محروم دي لکه دین سوشل میډیا نه خود محروم دي 3G 4G دا خو فرق دا و ته ټلیفون د مو علاقه کو سم ټلیفون نشته لري ټلیفون نه کیږي لکه سیګنل لگا نشته او دین محروم ستلې یو کنه
ها
نو مو به आवाज بیا څنګه عام تر سهو आवाज مو نشو رسولې
څنګه
شمو سره خو ډیر ظلم روان دي حکومت ډیر ظلم کوي لکه دا وی و کی خو هغه دا وی دور ختوني نه کوي
سم مره نړی راځه تاسو د غږ نر سوالو خبر او کړو د غراز رنګ مسافر هم بیا لیکي د پاکستان پر سنوي نیوکه کړی دي چې باغی کې د زنو کامونو دوی د پښتنو ذکر کړی چې دا غوی خبر دغه سیمه مرکزی رسنی نه راخلی دغه با ضیا الله همدر ځوابوي خو تاسو سره زما انیس الرحمن صاحب اخري شی به هم دیز منګه دغه برخي نو زما تاسو نه پښتنه دا و چې دغه کم غیر جمهوریت قوتونه دي چې هغه په افغانستان کې جمهوریت ته تاوان رسي هغه خبري اعلان ته تاوان رسي نو په امریکا یورپ او داسې نورو هیوادونو کې په افغانستان کې چې کوم ځوانان دي او هغه ټولنیز رسنیو ته لاسرسی لري هغه څنګه کولای شي دغه غیر جمهوریت قوتونه مخه ونیسي
مومن صاحب ګوره په افغانستان کې چې د ګراوند ریالټی د بل شهر په بیا په امریکا لندن او یورپ کې چې کوم خلک ناشتي هغه ته حالات بل کم برابر دي اوس کو دلته ز د خپل د فیسبوک نه چلی کم یا په ریډیو څه ویم یا چې د ټلویزیون باندې څه ویم نو زه پیژندل کېږم او ما خلک چې دی په اسانه پیدا کولی شي. زه تاسو یو لنډ یو په دېرش سکنډو کې یو خبره کوم چې زه چې کله هندوستان کې وم نو هلته یو لیکچر ته د بی بی سي د انګریزي برخه یو کس راغی چې هغه جرنلسټ و. هغه ویل چې زه کله افغانستان ته لاړم نو ما جرنلزم وپېژند، ما رپورټینګ وپېژندل چې جرنلزم څه ته وایي یا جرنلزم څنګه کېږي. او هغه وخت زما 15 کاله په جرنلزم برخه کې شوی و. یعنی تاسو دینه اندازه ولګوئ چې هغه ټول کار په لندن یا یورپ یا په امریکا کې کړی، خو چې کله 15 کاله بعد په جرنلزم کې هغه تیر کړی او افغانستان ته راځي او بیا هغه دا وایي چې یاره اوس ما جرنلزم زده کړ، نو مطلب دا چې هغه ګراوند ریئلټیز بیل شانتی وي خلکو ته نوی معلوم، او بیا په عملی توګه باندې چې ته کوم ځای ته ځي او هلته کار کوي نو هغه بیا بل لکه می. په افغانستان کې په جرنلزم برخه کې کار کول ډېر سخت کار دی، اسانه کار نه دی، ډېر زیات به احتیاط کې داسې خبره چې هغه ستا د خولې نه ووځي بیا ته واپس نه شي اخیستی. ځکه اوس خو چې دی د فیسبوک دور دی چې ته دې ولیکل سکرین شاټ د ته وښي، شواهد خلک پیدا کولی شي، هر څه کولی شي، نو خبره په ډېر په احتیاط سره کول پکار دي. دلته پریشر ګروپ ډېر زیات دی، جنگ سالاران ډېر زیات دي. ستا په یو خبره باندې چې دی تاستا ژوند ته ګواه جوړېدی شي او د منځه تللی شي. نو چې کوم خلک په امریکا په یورپ او په دې ځونو کې دي ډېر څه خو نه شي کولی، خو صرف دومره کولی شي چې کومه د دوی هغه خلکو چې هغه جمهوري قوتونو ته نقصان رسوي د هغوی هغه فکر مفکوره یو ټارګټ کې او د هغې خلاف پروپیګنډا وکړي، نو دومره څه کولی شي دې نه پرته څه شي کولی. بل دا چې په لندن امریکا کې هغه خلک خوندي دي، په افغانستان کې خبریالان خوندي نه دي. خو دلته مونږ هر څومره د بیان ازادۍ طرف ته لاړ شو یا چې د مطبوعاتو ازادۍ طرف ته لاړ شو، خو چې څو پورې ژوند خوندي نه وي نو زه یم چې دا هر څه بیا ناقص دي، بیا مونږ ته هېڅ فایده نه کوي. ځکه دا هر څه نه مهم چې دی هغه اول د ژوند خوندیتوب دی. په یو څه کې ژوند خوندي نه وي نو زه فکر کوم چې هغه چې کوم ستا مسلک دی یا ستا کوم فکر دی یا ستا کوم ازادي ده نو هغه بیا خامخا محدودېږي.
ښه، ډېره زیاته مننه ستاسو نه. او زیا ستاسو نه به آخري پوښتنه همدغه وي چې خبریالانو ته چې کوم ځوانان دي هغوی د څه پیغام لري چې هغوی څرنګه کولی شي چې خپل ځان هم خوندي کړي او خپل هدف هم ترسره کړي؟
اصل کې د ملګری تاسو ته کال وکړو چې زمونږ په دغه سیمه کې ځینو کې 3G سرویس نشته، انټرنیټ نشته، نو بس حالات داسې وي بعض علاقې چې دا غزې حالات بدلېږي. لکه زمونږ پاټ حالات دغلته کې یو جنگ شوی دی، پریشنونه شوي دي، نو د هغې په وجه باندې هلته بنیادي انساني حقوق نه وو. نو هغې کې میډیا یا د میډیا ته رسنو ته چې کوم دی نو هغې ته رسایي دا خو ډېر غټه خبره ده. نو دا مونږ ته د پرې باندې مونږ وخت په وخت خبرې کړې دي. دا انیس راما چې د افغانستان خبره ده، افغانستان حالات د جنگ دي، ملته مونږ وار رپورټینګ وایو. دا پر جرنلزم چې ځان له وار جرنلزم یا پیس جرنلزم دا ځان له سبجیکټس دي او ځان له سپیشلایزیشن دی. نو په افغانستان کې چې څوک هم جرنلزم کې د دې ډېر لوی همت دی، دی بالکل ډېر لوی کار کوي او دا ډېر ګران کار دی. د ټولې دنیا د امریکې د جرنلزم نه د افغانستان جرنلزم په ذریعه ګران دی. دا یو کامن سینس خبره ده. تاسو د پاکستان د ځوانانو خبرو چې څنګه کولی شي یقینا دې کولی شي چې د خپل خبره چې کوم دی نو میډیا ته راوړی شي. خو دا غي سره هیڅ سوشل میډیا ده، سوشل میډیا چې موږ دا خبره هم دې دی وکړه چې راځي زمونږ کوم واړه واړه کامونه دي یا دغري هغه ته هغه نمائندګي په مین مرکزي میډیا کې نه ملایږي. دا د ټول هغه ملکونو هغه هیوادونو مسئله ده کوم ځای کې چې کثیر القومي یا کثیر الجهتي چې کوم دی یا ملټي کلچرل یا ملټي ایتنیک ملکونه ورته موږ وایو چې ډېر زیات کامونه پایښت یو ځای اوسېږي. نو همیشه اکثریت چې هغه د هغې ډېر ډامینټ وي، هغې سره ډېر اختیارات وي، په چې کوم کمزورې کامونه وي نو د هغې اواز داسې په داسې انداز باندې ده. په دغه وجه باندې په پاکستان کې هم دا حالت دی چې د پښتنو، بلوچانو یا چې کوم کمزورې کامونه دي، ګلګت، بلوچستان وغیرہ، دغه خلکو ډېر خبرونه هغه مین سټریم میډیا ته نه رسي. په دې سره بیا واحد لار دا ده چې دوی ځان سوشل میډیا په ذریعه باندې حاضر کړي او خپلې مسلې راپورټ کړي. او تاسو کولی شئ د وخت کې زمونږ د چې کوم د بالکل د پاکستان او افغانستان بارډر دا چې کوم زمونږ ایجنسی دی موس د لیدي د وخت کې چې سټیټس یې بدل شو، نو دا شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان نه تحریکونه جوړ شوي دي او د دې سوشل میډیا په ذریعه باندې ټول ملک ته لاهور پورې لاړه هلته جلسې جلسونه په خپل پیغامې ورسو چې موږ سره زیاتی کېږي. نو دا هم د دې سوشل میډیا برکت دی او د دې په ذریعه باندې خلک الټرنیټ چې کوم ډېر متبادل میډیا استعمالولی شي. نو ځوانانو ته په کار دي چې هغې ته کوم وسیله اویلیبل وي، کوم وسایلو ته د هغې رسوي، نو هغه استعمال کړي او خپل غږ دې چې کوم نه راوړی شي او دا یو واحد حل دی.
سمه، ډېره زیاته مننه زیوله همدر صاحب او نیسو رحمان صاحب، ستاسو دوه ډیره زیاته مننه تاسو موږ سره پروگرام کې برخه واخیسته. خو وختونه تاسو اردن کو د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوګست یو همدې سره د پروګرام دغه لومبۍ برخه پای ته رسیږي بلې برخه ته به ورزو خو زبی هم تاسو مچې نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ منځل کیږي هم پر دغه لمو په سوابۍ کې او هم دغه راز په کابل کې ل ځوانانو سره خبرې وکړې ل ځوانو خبریالانو سره خبرې وکړې موږ سره ضیاء الله همدرد وو ل ثوابی هغوی د ایم فل ډیګري ترلاسه کړې ده په ټولنیزو رسنیو کې او د خیبر پختونخوا د ثوابی پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد هم دی او انیس الرحمن دوی موږ سره له کابل د ټلیفون په کرښه وو دوی ځوان خبریال دی اوریدونکو لږه شیبه کې راځو بلې موضوع ته خو دلته وسندر اورو
آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاس چنیول سر پر نکرو زوئے دے ناوے سپین مڑ ون کو لے دے ون 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 کو لے دے ون 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 کو لے دے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه ناوې نارانوان شیر لکه یو خوب غنې همدا سه بند په بند کو لای دی ژوند 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 خو لای دی ژوند 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 خو لای دی ژوند 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 خو لای دی ژوند ژوند رات کتاب کے دوان کے دی یاو بنا کاد تاوس بلد جانان تصویر و ازموینا کد نقل یاو وڑو کئی کاغذ او دی رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم بمڑا وستر گو کد پٹو غم و خون کو لے دے
تو بچھا دو زوانانو گا گخ پر آوانی تا وگستی اوردن کو د مای په لومبۍ نیټه د بزدورو نړیوال ورځ وو مانځل شو پر همدې خبرې کو موږ سره له کراچۍ پوهنتون د ایمفل زده کوونکي زکریا د ټلیفون په کرښه دی زکریا صاحب ډېر ښه مشي جزاک الله
څنګه تاسو
ښه ته غتم بالکل جوړ ما زکریا خان لومبۍ راته دا و چې تعلق مو د کمی سیمې سره دی
زما تعلق د چاسدې سره دی چې
ها او دا وخت تاسو په کراچۍ کې زده کړې کوي او ورسره بیا څه کار روزګار کوي
بالکل زه کراچۍ یونیورسيټي نه ایم فل کوم د اډوکیشن ډپارټمنټ نه او د سره سره د جاب کوم په پی آی ای کې په حیثیت سینیئر ټیکنیشن د جاب کوم پی آی ای کې
ها او تاسو تنخواه څومره ده
تنخواہ تقریبا زمونږ 30,000 روپے دا
زکریا صاحب نن د مزدور نړیواله ورځ دا نو پر دې مناسبت ما غوښتل تاسو سره خبرې وکړم دغه ته په کراچۍ کې کم پښتانه دي یا ستاسو کم داسې ملګري شته چې هغوی الله زده کړې کړي ورسره بیا دغه ته کې مزدوري کوي
چې بالکل دغه شانته ملګري ګڼ دي هلته کې راغلي دي خپل کلي وطن ته راغلي دي او دواړه کارونه کوي خپل مطالعه کوي خپل سټډیم برابر ساتي او دغه سره سره خپل محنت مزدوري کوي ځکه چې کم خلق دل تراغلی سبق دا پارا بیا خپل ځانم سپورټ کې ډیره پارا مزدوری یا مهنت کول دا ضروری ده چې خپل اسباب پورا کړي تعلیم دا پارا.
او څه قسم مزدوری کې دغه تل کې د ځوانان
نو څنګه دا یو خار دی او یو کس چې هغه سبق وي او هغه لپاره یو اسانه مشغله یا مصروفیت ته چې هغه خپل اسباب پوره کړي نو هغه ټیوشن دا زیات ملګري چې کوم دی هغه بیا ټیوشن پڑھاوي او سو داسې دي چې هغه واړه واړه کاروبار نه هم ورسره کوي نو مختلف قسمه دي خو زیاتره چې کوم طلبه دی کوشش دی چې د کوچنګ سنټر ته یا هوم ټیوشن د دې سیزن اهتمام کوي خپل وخت یې
سما که پر دې خبرې وکړو چې دغه زده کوونکي څه ستونزې لري څه مسلې لري د اقتصادي پلوه که وګورو مونږه
نو دا خو یو اهمه مسله ده چې اقتصادي لحاظ سره دا کسان ولای چې سکالرشپ غټ ضرورت دي ته چې دا پیسو دا مسله چې کمی دا سونه کم نه کم شي نو دوی به خپل وسایل پوره کوي او خپل رهایش چې کومه غټه مسله ده هغې دپاره هم پیسې پکارې رهایش هم په اسانه ملاوي کي بیا بشلر دپاره څوک ځای نه ورکي که نه نو هغې دپاره ځان له کمره نیول او بندوبست کول دلته د هاسټل سیسټم دا ډېره ګرانه ده کراچۍ یونیورسټۍ کې چې کوم دی د الکانو دپاره د هاسټل بندوبست نشته نو دوی بیا ګرو د مختلف علاقو کې ځان ته څوک نږدې پاتې کېږي څوک لرې پاتې کېږي نو د رهایش غټه مسله ده د خوراک مسایل دي ته چې دا کسان دلته کېږي ځان له خپل خوراک پخپله تیاری کوم کسان چې کار هم کوي او هغه بیا سبقونه هم وایي نو دوی لپاره د اخلی پخلی جامع وینځل دا یو ګران مرحلې دغه سیزونه دا خوراکونه دي په هوټلو کې کوي یا هوټلو خوراکونه هماغه شانتې نه وي خو هغې لپاره هم دا پیسې ضرورت وي دا شان کپړې چې خپلې وي د دوبي لبه ورکوي نو د دې سیزونو لپاره پیسې دا ضرورت
ښه ما وختي ځینو ملګرو سره خبرې کېدلې بیا د هغوی نمبرې بیا نه میلاوېدی ما هغوی غوښتل چې هغوی په پروګرام کې هم واخلم نو داسې کسان هم شته لکه په بنو کې او دغه راز په کراچۍ کې د پاکستان په نورو برخو کې چې داسې ځوانان شته دی چې هغوی ښې ښې زده کړې کړي دي الله زده کړې کړي دي د ایمفیل او د دغه راز د شپاړسم ډیګري ترلاسه کړي خو د هغې باوجود هغوی دغه راز په وړو وړو کارونو باندې بوخت دي هغوی یا په هوټلو کې کار کوي یا په سړکونو کې کار کوي داسې کسان هم هغوی سره زما خبرې شوې وې هغه ویل چې موږ به تاسو سره خبرې وکړو د هغوی ټلیفون اوس نه ملاویږي نو آیا دې کې څه حقیقت شته دې خبرو کې کنه ستاسو په خیال باندې
بالکل حقیقت خو دغه څه شته دی چې دلته چې کوم خلک راغلي اولنی مقصد د هغې د کاروبار نه وي هغوی اولنی مقصد وي چې هغې سبق وایي او چې دومره لرې سړی راشي بیا دلته خامخا وخت لري نو هر کس خو داسې مضبوط د کور نه نه وي چې هغه پسې د کور نه سپورټ وي او پیسې به دی راځي لازمی خبر ده چې هغه د خپل تعلیمي چې کوم اسباب دي کتابونه اغوستل دي بیا د هغه تلو راتلو ما څنګه چې ما وویل چې څوک نږدې پاتې کېږي خو هر سړی نږدې نه شي پاتې کېدی نو څوک لرې پاتې کېږي د هغه راتلو لپاره ټرانسپورټ مسله ده بیا د هغه هغه ځای کې د رهایش نه کرایه مسله ده د خوراک مسله ده نو دې لپاره څه نه څه ځان له به کار روزګار به خامخا رواني داسې ډېر خلک دي چې هغې لګیا دي
زکریا صاحب سره چې دا وخت موږ سره لکه راچی د ټلیفون په کرخه دی زکریا که زمنګ اردوونکو ته دا وایي چې نور دغه سي د قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا داسې ځوانان هم شته دي چې دغلته کې هغه سبقونه هم نه دی ویلي نو بیا هغوی څه کارونه کوي دغلته کې بیا د هغوی مزدورۍ او ته د هغوی دغه ته څنګه ګوري چې هغوی جون څومره مشکلاتو سره بیا دغلته کې مخ دی
جی دا هو ډېر هم مسله ده چې لکه زمونږ بنیادی د بجوړ سیمې یا د قبایل سیمې ګڼ شمېره تعداد دلته داسې چلته راغلی دي او هغه کې ځوانان هم شته دي او کارونه شروع کړي کاروبارونه نو مزدوری کوي چې تا خدا سے کاروبار چې غټ غټ کاروبار انداس نشته چې مزدوری وی یا به چې تا کودای وغیرہ شوا دا شانتی موچی شو یا چشمه خرڅول شو یا کپڑے خرڅول شو پوګا باندې ګرځول نو دا قسم اخواره هغه کوي او لګیا دی موږ خپل نو خفه شو دي سیستا نو خو څه کولې شو پدې کې ځکه چې خېټه ضروري ده شاته بچی دي کور خرج دي هغه هم د خوستر کې خپل ځوانان ته خپل مشران ته چې کور ته پاره د خرچو لپاره او د خپل کور وسایل پر کېدو لپاره ضروري دي نو مجبورې دي خلق لگیا دی خپل کارونه برابر دی.
نو چې کوم ځوانان ماشومان دا وخت ستاسې خبري اوري او هغه کېدې چې سکول کالج کې وي، هغه ته څه وایي چې د دغه راز د سختونه د بچ کېدو لپاره څومره ضروري ده چې دوی تعلیم وکړي، الله زده کړي وکړي؟
بالکل، زه خدا وینا کوم چې یاره کسب کول داس غلط خبر نه ده، خو د کسب لپاره تعلیم انتهایی ضروری ده. که هر یو کسب ته په اعلی طریقه او اعلی معیار ته رسول غواړي، نو ولې هغه د یو موچي ولې نه خو چې یو موچي ماشوم تعلیم حاصل کړي، نو هغه به یو کارخانې مالک شي. او څنګه چې موږ دا باټا او سرویس او مختلف قسمه بوټان یادو داسې خو دا په غټه پیمانه باندې وي، نو موږ غواړو چې دغه شان زموږ کوم کسب کوونکي ماشومان دې راغلي تعلیم باندې خپل زور او خپل ویلې دې کې لکه سخت لکه موده ده تیر بشي، نو چې تر څو پورې خپل تعلیم جاري ساتي دي او خپل کاروبار کې نوې نوې ځنه راولي، نوې نوې ډیزاین به پکې راولي، نو دا نه چې موچی پیشه یا پیشه نه ده، یو بل سړی یو کسب کوي، کسب کمزور دی، کسب کمزور نه ده خو چې تعلیم ورسره شي او کسب په اعلی معیار باندې شي، نن دا کس د چا مزدور دی، سبا به ده سره مزدوران لګیا دی، به دا کارخانې مالک شي، ده به یو برین وي، یو نوم به وي. نو تعلیم خو به انتهایی ضروري دی، نه بغیر خو زه هم چې زندگی نه مکمل
سما. ښه زکریا صاحب، بیا څه ګوري چې دغه د مزدورانو چې کوم اتحادیې دي هغې ته څنګه ګوري چې هغه څومره کامیابې دي او دغه خپلې مسلې د چارواکو غوږونو ته رسوي؟
په مختلفو ادارو کې دغه اتحادي تنظیمونه شته دي، د یونین په نوم باندې شته دي، خو نن سبا هم زه په خپله چې وینم مختلف ادارو کې په یونین باندې د برنه دباو زیات وي، د هغې چې کوم هغه حل ځلې وي هغه د کمزوري کېدو کوشش کوي، انتظامیه دا کوشش کوي چې د آواز ډېر زیات رابره نه شي، خو دا اتحاد بحالول په کار دی او دوی د په کار چې خپل جدیجه جاري ساتي، بې هدف پورې د دې فائدې دغه دي چې د مزدور آواز خو دا براه راست انتظامیه ته نه رسېږي، که دا اتحادي تنظیمونه دا د منځه لرې شي، نو دلته به یو غټ خلا پیدا شي او مزدور حالات نه به انتظامیه او شانتي واقف بنه شي، نو ډېر اهم کردار ادا کوي، ګڼ مسایل لازمي چې هغې اورسي او پایب کې ګڼ شمېر بیا حل هم شي، ولې د انتظامیه طرفه یا چې کوم مینجمنټ نو هغې د دې کمزورېدو کوشش کوي. زه وایم چې یاره دا اتحاد برقرار پاتې شي او دوی له مخه وهل نه دي په کار، بلکې د دې آواز اورېدل په کار دي، په ادارو کې دي چې کوم بنیادي حیثیت دا یو قانوني حیثیت د پارلیمنټ نه پاتې شوی دي، نو چې دې آواز اورې کړی شي او هغه باندې عمل وکړي شي او مزدوران پهله سہولتونه ورکړي شي، الله به یو اداره کامیاب
سم. ډیره زیاته مننه ستاسو نه زکریا صاحب، تاسو خپل قیمتي وخت موږ ته راکو، یو جهان مننه ستاسو نه. وعلیکم السلام. اردن کو دمک سره زکریا خان د کراچی لپونتونا دوی سره منګه خبرې کولې د مزدور نړیواله ورځ د په دغه مناسبت سره هم دې سره ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیدي. خپل کوربا سلام متعزد ورکړي د لپم
بجر زمون کو سی ترانے اختر نیدے دیش نہ بن گیا